زیاته کړی چې د یادو خونو په جوړیدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل شي.
شل سړی خونی د سرو پیازو دی، دوه دانې د سیبو او انارو دی، او اوه دانې هم د کچالو دی. او انشاءالله نورې پروژې به د زراعت په برخه کې راځي، لکه شنې خونې او نورې سړې خونې.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې یادې سړې خونې ورته جوړې شوي دي، د دغه پروژو څخه د هرکلي تر څنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزی او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زراعت ته لا هم نوره توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دغه پروژه غوښتنه هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او دا شنې خونې د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا احساس نه دی مملکت تشکیل او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت ته پکار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپله لاله روزي په لاس راوړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبه وږي، دویم وبو په سیتوي ته څوک مخه رناسي، او دریم ته ملګره پرجې نجار کوي، ځکه دی وایي مسافر مله کور وتل دي نو خنه ده. چی
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علومو د سیډنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلی سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زهم لشو قاسی خکل درزم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل در رهنما پپلک اگدی، نو هم دیده اگدی، پټی سترګې پټی خولې په نورو پسې سیوري زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکاله وړاندې د جنوري په 12 نیټه لادین اړې وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړنۍ سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په ماسره د پیر کې د زنګړی هندي سب پیرو شاعرو چې د شاعری له کولایز اړخ سربیره معنی او مفهوم ډیر غختلې ده. هغه نه یوازې دا چې شاعری کړي بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویل چې بخملی صحرا او کوچه ملای غره بیلګی دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. خی تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل روان دردنا چات بن وایم دزړ حلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو، نامنیو، مسکنۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي. دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جاره کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توی او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ور تر هغه قرآن شریف په وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په معنی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه لپه غنم په لاس کې چې کله مراواخست، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده، او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړنګه پسې چې هسې مخې ته یې رڼا سي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې مو
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سي ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هوادمل نمې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده، تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه ورسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پای ټکی نه ده، څېړنه باید جریان ولري، ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخورد او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږو. اول تاسو راته وایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
که اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یوه خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسپوږی چې سقراط یې استاد کول ویل
زبر
ډیر شان باندې دی پوهیدو خبره کوله او دای چې کله مرکیږي ما یو با سمدا وی شي دای د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خدای لم پرانا کې باس کوي. وې زه څلور ساعت سقراط ته ولاړم. دای د سقراط په باره کې لیکي چې لند سړی او ګرګوتی وختانی او غټه پزای و چکن مخې و یو ځان لنګ تاو کړو یو بل د سمالې تاو کړو چې دا وجود دی چې ډیر غریب سړی و. نو دی وایي چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد دا په فلسفه په ټولنه په حالاتو په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو زه لاړم. زه اوله ساعته وروسته بېرته راغلم سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یو ویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده وو، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و.
ورورو د بشری قانون دا د چومره سہولتونه زیاتی یا ما عمره لټی ور سره متاسفانه زیاتی ورورو سہولتونه زیات شو د لټیانه زیات شو زیات شو وس تاسو ک یو څوک متخصص لري فرض کو د ادبیات متخصص اوله پختنه دا د شدید ژپوهن متخصص دی کدی د ادبیات بیا کوي د ادبیات بیا په ادبیات کې د کمی برخه زمون منحصر شي رازو هم دغه بشری علوم ما غسی او پراخ بحث لته چې ما دا غیزه خبره شروع کړه په بشری علوم کې مونږ پټولو باندې بحث نه کوو رازو ادبیات ته ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وې حق ته رسیدل په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابت شي په خو به د سيو چې مونږ به یا فرضیه وزه کړي یا به موزه نه کړه کار به
مونږ او کبه وزه شو مونږ به کوشش کوو چې هغه صحیح
هغه ثابت کړو دویم بحث دا و چې په خوانی او په سلو کې اتیا یا تراویا فیصد څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي څه غواړي افغانستان یو ښه هیواد دی یعنی څنګه څه غواړي ادبیات مخ په وده روان دي څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ګورئ دی د پاره ته مجبورې چې سیاست تم نه نوځي دی د پاره ټولنې تم نه نوځي دی د پاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډیر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی نو بیا به ته دا خبره ثابتوي بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته چې څنګه روان دی مونږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې خو فرضیه تا د پاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی ډول ډول نمونه ورکول شي وو غل او خاین او غدار او څو نه د هماغه سړی اتل دی ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل تره یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته ځې هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنی اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلی په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې ایا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کړم کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسمه ته به کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلې ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ورواچو ځکه میتودونه د پاره خو صنفونه معلوم دي چې ته په هماغې تختې کې مثلا مونږ په عروضي شاعرۍ کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی کنه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کی له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات رااله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب وژباړه په دغه کې د خوشحال بابا په ژوند ډېری خبر شوی خو په دغه کې تر ټولو مهم بحث شو چې هغه د تاریخ مورسه بحثونه تاریخ مورسه حوالی راغستل شوی نه خپلې اردو ژباړل شوی ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته د مجبور دی چې اردو متن راژباړي کتاب ما ته ډېر لپاره ما په ډېر احترامانه ډول ورته ویل چې داسې وکړه د تاریخ مورسه بیلګې نیخ په نیغه تاریخ مورسه نه راواخله ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق کوي او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلې سره پرتله کې خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږي چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي ده او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنې په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا
کنټرول کی.
که مثلا یو سړی په ساينس کې تحقیق کوي او موټر د جوړ شو جوړ نشو خو خراب بشي،
خپل تجربه ثابت
ای تجربه پات. مگر په بشری علومو کې تحقیق ډیر مهم دی، ځکه دا فکری لور هم بدلی، دا یو ټولنه کاملا یعنی بیخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې دغه برخورد چې په بشری پوهنو کې تحقیق کې دغه برخورد شوري؟
دقیقا دا ډیره ښه پوښتنه ده. ګوره دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث دی، یو د ادبیاتو بحث. موږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور. دغه څلور په کابل کې هم دي، دا په کندهار کې هم دي، دا په امریکې کې هم دي. که څومره هم ټرمپ چغې وهي دا هلته څلور دي، خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کیدای شي، دوه جمع دوه دوه هم کیدای شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال زه ساده مثال درکوم، تاسو نن د کوره راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کیږئ، چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی، ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات براوختل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته هم فکر کوې، فرهنګي پسینې ته هم یا مخیینې ته هم فکر کوې او احساس ته هم. ګورست هماغه شعر دی، دلته ډېر عادي دی. بهترینه مثال خوشحال بابا دی، پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم. دلته دا شی وایي، خو کله چې د مغولو سره جنګېږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، بیا هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر آرام دی، و سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خو دیار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي، لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې اساساتو ته ورشې. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورې یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅې که د سرو په وزنې خرڅې، ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده. دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه. ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغلی سردار سید، تاسو زموږ سټوډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته، ټول دوستان ته زړه د کومې سلامونه وایم. یو نړۍ مننه له تاسو نه. کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی، هغه کمپاین روان دی، نو دغه مو نوی کار دی. او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلکو لپاره دی، یو ښه ذوق دی، د ولس ذوق دی، مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی. نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی انشاءالله، چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شاوم یا نه ومه، د سترګو وړاندې نه ومه، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل
ډیر ښه. دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي خو را به شو. اول ستاسو شخصي ژوندانه ته اول په لاندو کې راته دا وایې چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکو یاستئ او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیاتلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې زمکه تقسیمې ده د شمال او پښتنال تتل ناقلین تل، نو هغه وخت کې مونږ تل ویل ته په کندوز کې مجوند کړای زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغې او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړه کډوال شو. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته. تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او نه یو کړي، چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلې، او مهمه خبره کې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلې. او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړې ده، نور سندرغاړو هم لمونږ وروسته سندرې د ماشومانو زده کړې د پاره تعلیم پاکلو په حق لویلې. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډېرې دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید صاحب، دا به هم له تاسو وپوښتو چې تاسو د موسیقي په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا ونه کړی چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یا د ما په مرګرتیا یاد کړي. زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوم، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه و چې د ناستې اغیزه په ما دا و د مرګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا ویلې چې تاسو ملګرتیا له ډیرو سره لري، نو تاسو د هنر په ډګر کې د کم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لري؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ عام سیال دي، زما خوښیږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایو، زه دی وایم هر څوک د کوشش وکړي چې تر څو خپل ولسته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، نو زه خوښیږم. او زمونږ کلنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي چې که ما د کرکټ سندرې ویلې، نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي، نو هم نورو دوستانو ویلې دي زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیڅ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېرو خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، په توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې وو چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیشلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیشلی مسلک د کلمې غونډې په زړه کې ساتم،
د کلمې غونډې په زړه کې ساتم. ډیر کله تاسو ویل چې ستاسو سندره نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویل چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې مم کړي، ډېری بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او من هم د نورو دوستانو مرسته اغیسته ده. نو زما سندرې چې بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړي دي، پاکه یارانه سندره ډیرې سندرغاړو ویلي. نو زه په افتخار کوم، خوشاله یم خو که څه هم مانه اجازه نه دا اخیسته نو اکار داسې و چې پکارم داسې د خلک مو وای اوس ته پیغلې پکیا چوي ټالونه منګ هم دوی ته کرلی چینارونه
کرلی چینارونه ډیر ښه. تاسو په خپل خبرو کې نام خو ډیر زیاته ښه شاعری کوي، یعنی هر بیت په خپل ځای وایست، دا راته وایست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
اها، تاسو شعرونه هم لیکئ؟
زه دا سندری شعرونه لیکم، ما غزل به هم لیکلی، هو سندری شعرونه زه لیکم باز وخت کې چې کله می تبه برابر ای وسو. یو شعر می اوس نو را روان ده، په کار خو بس پیریګه مې سو کړنه کاپی نه کې خو غدا سی وچه. تو وفادار وخته د مين یار وخته، تو وفادار وخته د مين یار وخته، د رقیبانو د ګټم استالې وال شومه، ل رقیبانو د ګټم استالې وال شومه، جانا نبی ادی مینوال شومه،
جانا نبی ادی مینوال شومه، دا
ډېر خلک او سندره مطلب دا چې جانا نبی ادی مینوال
شیر دی او سندره به واقعا ډېر خلک
یا مې بل دا سلی کله شي راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکا باران د دیدن وکا
ډېر خلک دا ستاسو شي
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا خلا خوروي سپوږمۍ رڼا خوروي خدا خلا خوروي د خایستونو په ګلبن کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ خغله سید سپ تاسو ک خپل یو شیر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلمکه
چې سمې ویلې دا ټول شاعری زما وا دا د ودري سندرې مې چې وسویلې ما ویلې دي یو شعر بدر تاسو وایم چې ډېر پکې عمرې روح مې ویلې امنه د شعر نه پاتې نشي مازی بیتونه کڅه هم پاتې شو خیر نن راته وکړه د سبا خبرې جانا نه ماته د وفا خبرې د ازل برخې نه بدلیږي یاره زما قسمت کې دی داستا خبرې که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې او سردار سید څوک به څه خوښوي ډیر خوږی وي داشنا خبرې
داشنا خبرې ډیر خوږی وي او ډیره زیاته مننه سید سپ راب شوبیر ته موسیقۍ ته تاسو خپل څه ډول موسیقي خوښ
من او چې هغه موسیقي کې چې ولې سیرنګ وي او که فکر م کړه ډیره سندرغاړي شي د شهرت اوج تر رسیدنو پسندرو کې موسیقي کې ولې سیرنګ وي الکه زمون خپل یو کلچر دی فلکلور دی موږ یو خپل انا دی پښتو یو خپل چال دی خپل هغه ده نو ا دې یو اصطلاح کې وای چې شانه پرانک چې دوی وای کنه نو په پښتو کې خپل خوځښته اغه چې وی نو اغه زما ډیر خوخیږي او د ولست ډیر خوخیږي مونږ ولې خوخیږي چې ولست خوخوي
بله نو سید سب زبې و خبره یادونه وکړم اغه د چې تاسو په مرکی کې ډیر خیاست تاسو د دې الاتر ته وایست چې دا څه الاتر لري
ټول عمر مونږ خلکو سره مرکی کړی نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکې ورجاله به ویراته دا کنه یعنی کم اس کم ما به 300 400 شاوخوا مرکی کړی او اغه ایم لرم ارشیپ ایم لرم ځان سره نو هغه دا چې خپل پر رسنۍ کې تقریبا دا اول ستل سو کال نه پر رسنۍ کې کار کوم یا مرکه اورم نه تاقید چا سره سپتای یزي اورم په تخنیک کې یا خپل مرکه کوم نو زه کدا اله دا چې پر رسنۍ کې پاتې شوم
ا ډیر ښه په لاندو کې تاسو دارا ته وایاس چې ستاسو څه هیله ده آیا د موسیقي تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسیږئ
ها bale نکم پلان نه چزلارم او پراتلون کې کار کول دي نو واقعا قنداریان یو مطلب کوي د مور شو دی دشه نو خلک به بیا راته دا وای او خپل ارزوګانه ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیله شته چې کی
bale او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندري ډېرې مینې ته ویل شي ودي د مینې سندري دي کنه سولې ته لوسته تعلیم ته دیتہ پیغامونه حمله
مینا په خپل سول هدا کنه انسانیت ته مینې نو انسانیت ته
ډیرخه
او جنگ دی ورکشي جنگ وحشت
ډیر زیاته مننه سید سیف چې موږ سره مبارکه وکړه لا خپل قیمتي وخت مو موږ ترا کړ د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې مننه
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړی رانا بے صبر زړه مې صبر دې शिता ग्वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन शिता ग्वाड़ी राना बेसब्र जण में सब्र देन نشتا غواړی رانا لکه پر هر میل دردونو سر مینا کړې لکه پر هر میل دردونو سر مینا کړې داستا پچیر میں ستا غمونو سر مینا کړې داستا پچیر میں ستا غمونو سر مینا کړې ما خود هر وقت یادونو سر مینا کړې
تاسی ازادی رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدله نن زموږ همکار فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکه واورو زرپانه
چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي چینه یې پیژنې څه به درته وایي څوک امه ترې تېر سوم له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي ورستون سوم د کړکۍ مخ ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه و که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکړم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک را ښکاره نه سو ور مې ودرباوه یو سړی را ووت لاندې باندې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تیرې سوې که غلط سې ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چت راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته ما ساعت ته وکتل پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی و مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل دا غنری لار ونیسه دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې دی وګرځېد څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو لړه ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته
پښتو غزل یوی وتلی سیری اروخاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولې نوموړي په خپل شاعرۍ کې د مینی او وطني احساس سربېره د اخلاقي مسایلو یووالي ټولنیز ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړی دی د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمشوي شیرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروخات پسرلی شعر اورو ستړی فریاد تر لاس نیولې درزم په خپل اوښکو لمبې دلې درزم د استغنا تر پاڼ لوی دلې درزم یو غوښتن لیکیم اهلی کله درزم د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم او لیکل درزم پلار سر تند مخله درزم زم ل شوق اسخ کله درزم. چستا سره می مخ په مخ لیدل آینه ده، د زړه تر پخو می سل زای ختل آینه ده. چستا سره می مخ په مخ لیدل آینه ده، د زړه تر پخو می سل زای ختل آینه ده. لری رانل مر درته نیول آینه ده، سپوږمۍ تاسو ته په مخ کې زنګ وهل آینه ده. پپرخو لمبی دل گل می مغواڑ پا قبر، پپرخو لمبی دل گل می مغواڑ پا قبر. لخاور د شهید دی ټوکی دل آی ندا، ستا چی ورد شاشی رنگ یه سپین وی تختی دل خونخواری، مگر تند دیز بی خلی آی ندا. دزرو ماتی توتی می طول اوم ورد جارم، دزرو ماتی ټوټه می ټول اوم ورته ژاړم. اخر دستا لستر ګرال وی دلی آینه ده، په هر سا کې لپی ویني وګرځوم لګدی، چې ستاد خیال په لمس می خوړلې آینه ده. چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن، چلاستی ور رسیږي نه خوند وی نه حسن. سپیره نړۍ لری وخ کولې آینه ده، جلوی د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه، جلوی د خکولی مخ دا باسین په چپو موړه. د ستا د پسرلی نگا یو غلی آینه ده، چې ستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده. لزړه تر پخو می سل ځای ختلی آینه ده.
چوک لدار دناش ناوی ها په به درد